واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چیوال د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي چې په نوې خونیس کال کې به تر شپږ میلیونه ډیر افغان کوچنیان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د کوچنیانو د زده کړو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته کړې. نږدې نولس میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې، خو د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته بند کړي او وایي چې تر بل امره به بند وي. طالبانو وروسته بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له کانګرس غوښتي چې د خپلو افغان متحدینو د لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2024 کال په بودیجه کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې غونډه کې ویلي له هغه ځایه چې د افغان متحدانو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، دوی له کانګرس غوښتي چې د منلو لپاره د یو دوامداره برنامه تایید کړي او د تمویل منبع دې رامنځته کړي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای افغان ښځینه قاضیانې باید هیرې نشي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې. امیری وای چې اوس افغان ښځینه قاضیانې په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې په خوا بندیان شوي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې ښځینه قاضیانې څارنوالانې او مدافع وکیلانې وي. په بلخ ولایت کې یوې چاودنې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وای د دوی د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس کسه خبریالان ټپیان دي. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي د وژل شویو کسان هویت لا تر اوسه نه دی معلوم چې خبري اعلان دی او کنه. په بلخ ولایت کې یو شمېر سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې د مزار شریف ښار دویم امنیتي حوزه کې اړوند د تبیان فرهنګي مرکز کې د خبري اعلانو د یوې غونډې پر مهال شوی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د راپورونو له مخې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې ایران 900 افغان زندانیان افغانستان ته سپارلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنوی ته ویلي چې تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته ولېږدول شي. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 101 اتیا تنه و. امریکا د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلون هرکلی کړی، خو د ژمنو پوره کولو لپاره یې پر تهران شک څرګند کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون ویلي چې د ډیپلوماتیک تړون هرکلی کوي که چېرته دا د مثال په توګه په یمن کې د سولې لامل شي چېرې چې دوه سیمه ییز قدرتونه د مخالف اړخونو ملاتړ کوي. جان کربی ویلي دوی به ګوري چې آیا ایرانیان به خپلې خوا هوکړې ته درناوی وکړي او که نه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په دوه بیلو هدفي بریدونو کې یو کس وژل او بل ټپي شوی. د میرالی پولیس تانې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سوارو مخپټو وسلوالو پرون د میرالی په بازار کې د شیرامان الله په نامه یو کس په ډزو وژلې او تښتېدلی دي. له فنلند څخه د رسنیو د راپور له مخې لومړی وزیر سانا مارین چمتو شوي چې پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته امریکایي جیټ الوتکې ورکړي او که نه. مارین چې پرون په کیب کې وای چې هلسنکی پلان لري چې 1490 F-15E جنگی الوتکې واخلي او په خوانی 2020 هورینټ جنگی الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. د په ورته وخت کې ویلي چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په لومړۍ مرحله کې دي. له میاشتو راهیسې اوکراین له خپلو متحدانو د جنگی الوتکو غوښتنه کوي. بلخوا د اوکراین د بخمود ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین چارواکي وای د دوی سرتیرو پر بخمود خر د روسي ځواکونو د بریدونو نوې څپه په شاتم بولې. د اوکراین د ختیځي سیمې دونیسک په دغه خر کې د تیرو څو میاشتو وسلوالو شخړو د جګړې دواړو لوري ته درانه مرګ ژوبله اړولې. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستوري وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږه د خبرونې لومړی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د لسکونو ټیررستي ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت رد کړی دی. امنیت شورا په رپورت کې ویل شوی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بهرنیو ټیررستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کومې نوې نښې نه دي لیدل شوي. اکرام شینواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستي راپور ځینې برخې ستایلي، خو د راپور هغه برخې چې پکې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د فعالیت یادونه شوې ردي کړي. د دغه وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل وایي چې دوی هغه اداره دی چې په دغه راپور کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه شوې ده.
البته موږ د دې راپور له هغې ارزونې سره موافق نه یو چې له عمومي عفو څخه سرغړونې، خپل سرونیونو، شکنجې او ناوړه چلند پیښو د زیاتوالي ادعا کړې. په داسې حال کې چې په راپور کې د وژنو نه پیښې، د توقیف اولس او د شکنجې او ناوړه چلند نه پیښو ادعاوې شوې، تر څېړنو لاندې د قتل پیښو ته، د صحرایي وژنو په جنایي پیښو کې نیونو ته، د خپل سرونیونو او د نیول کېدو په وخت کې لاس او ګریوان کېدو ته، د شکنجې نومر کول بینصافی او له حقیقت لري انزور دی. په ورته ډول هغه دا هم ردو چې ګواکې په افغانستان کې درویش وسلوال لړل فعال دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې چې دوه ورځې د مخه خپور شوی، دا هم ویل شوی چې دغه ادارې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کوم نوي اقدامات نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دوحې په تړون کې د نړیوالو تروریستي ډلو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو لخوا د شویو ژمنو یادونه هم شوې، او اندېښنه ښودل شوې چې تروریستي ډلې به یو ځل بیا په افغانستان کې مسؤلیت ترلاسه کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد دی په دې باور دی چې په سیمه کې هم د تروریستي ډلو د شتون او فعالیتونو په اړه د نظر یووالی نه لیدل کېږي. ځینې هیوادونه یې د شتون څخه اندېښنه لري او ځینې نور بیا د شتون څخه یې خوشحاله دي.
اما واقعیت دا ده چې تروریستان په افغانستان کې وجود لري، بېشکه وجود لري، په منطقه کې وجود لري، اما یو تعداد د تروریستان د حضور نه تشویش لري، یو تعداد د تروریستان په حضور کې خپل ګټه ګوري. دا افغانستان متاسفانه وضعیت به بهبود خاطر روان دی.
د نړیوال اړیکو یو کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې ملګرو ملتونو چې په راپور کې د کومو تروریستي ډلو یادونه کړې، دا هماغه ډلې دي چې د کلونو راهیسې په پاکستان او افغانستان سره د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې فعالې دي.
بلې، په افغانستان کې ځینې ډلې شته چې بیا د سیمې څارګري ادارې د هغو څخه ملاتړ کوي او د هغوی فعالیتونه څاري، تنظیموي. د هغه جملې څخه داعش چې هم افغانستان ته تهدید دی، هم د سیمې ځینې هیوادونو ته تهدید دی. ولې د افغانستان د ننني حاکمیت د داعش په وړاندې باندې مبارزه د ستایلو ده، کېدای شي چې نور هم دا مبارزه شدیده شي که نړیواله ټولنه د دوی سره مرسته وکړي. که چیرې طالبان په خپلو سیاستونو کې تغییر رانه ولي، کېدای شي چې دغه ډلې قسمه خپل فعالیتونه افغانستان ته د طالبانو د حاکمیت د بدنامه کولو او د نړیوال ټولنې د نوي سیاست د رامخته کولو لپاره وسیله وګرځي.
د نړیوال اړیکو دغه کارپوه وایي چې باید د اختیار څخه کار واخیستل شي تر څو افغانستان بیا په یو بله غمیزه کې ښکېل نه شي. د امنیتي چارو یو کارپوه علیمداد علیم په دې نظر دی چې په افغانستان کې ناامني او د تروریستي ډلو فعالیتونه د سیمې د هیوادو ترمنځ د سیالیو سره هم تړاو لري. دی وایي چې که نړۍ دې وضعیت ته لازمه پاملرنه ونه کړي، نو د افغانستان ناامني سیمې ته هم غځېدای شي.
با کمال تاسف، اگر دنیا و مردم افغانستان در این قسمت جدی نباشند، خطرات بسیار زیادی افغانستان تهدید میکنند.
د امنیتی چارو دا کارپو په افغانستان کې د جګړې د دوام احتمال نه لري او فکر کوي چې د تروریستي ډلو موجودیت په هغو سیمو کې چې دا ډلې پکې فعالې دي، د جګړو د زیاتېدو سره مرسته.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په ملګرو ملتونو کې ویلي کله نه چې طالبان واک ته رسیدلي د ترګري خطر زیات شوی دی. په موکلي رپورت ته
په مزار شریف کې د خبريالانو په غونډه کې چاودنه د تیبيان فرهنګي مرکز چرواکي وایي دغه چاودنه د شنبې په ورځ د مزار شریف خار په دوهمه امنیتی حوزه کې د تیبیان په نوم فرهنګي مرکز کې د ویغناستي پر مهال رامنځته شوې ده.
یک صدای بلند آمد و تمام بچه ها هر طرفی که پراگنده است توسط همون ضربه که از مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما تیتو پراگنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اونجا بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا در شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشتن و خود ما دو چرا به گردن هم هست و برده طرف نداست برده گوش من کفیده.
دا په داسې حال کې چې دوه ورځې مخکې د بلخ ولایت د والی په دفتر کې په وچاودنه کې د دغه ولایت لپاره طالبان د والی داوود مزمل په ګډون درې تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت مقام کې د تیر پنځشنبې ورځې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څار ډلې په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 23 ترهګر ډلې فعال دي او بهرني ترهګر په آزاد توګه فعالیت کوي او اندیښنې خودلی چې بهرني ترهګر به وکولای شي په افغانستان کې امن پټنځای نه پیدا کړي. خو طالبان د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی دی.
د داعش اصلي ټارګټ هغه کسان دي په طالبانو کې چې د ایران سره ارتباطات لري او د طالبانو هغه رهبران به ټارګټ کیږي چې د ایران، روسیې او چین سره ارتباطات لري. مزمل د هغه کسانو سره و چې د ایران سره ډیر ټینګ رابطه درلوده او د ملای بت الله د خاصو کسانو څخه حسابې دی. نو په دې لحاظ باندې د مزمل وجل کېدل په طالبانو کې یو بل قوي درس رامنځته شو چې نو په امنیتی چارو کې هم یو پر بل باندې اعتماد کول مشکل شو.
بل خو د افغان جنو او خزو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا عملی په ملګرو ملتونو کې د مرمنو پاړای وی غوند ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې کوي پالبې یوازې افغانستان نه بلکې نور هیوادونه هم اغیزمن کړي.
It is important as many here to
سچې ګڼ شمېر کسانو دلته ویل دغه روایت پر وړاندې مبارزه او هغه چې طالبان کوي د عادی کېدو مخنیوي ډیر مهم دی. سچې په افغانستان کې روان دي په نورو ځایونو په ځانګړې توګه پر مسلمانو هیوادونو به هم اغیز وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې ویل هیواد د ستونزو بشپړ توپان سره مخ دی. اقتصادي ناورین، ویجاړونکي سیلابونه او لکل نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي د ترهګرۍ خطر زیات شوی دی.
که موږ له افغانستان څخه د متوجه امنیتي ګواښ په اړه اجماع رامنځته نه کړو نن به یې پایلې د پاکستان په غاړه وي، خو سبا دا اور کېدای شي هر ځای ته خپور شي.
که څه هم طالبانو تل دا تورنه رد کړي دي خو په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل او د داعش ډلې فعالیت نړیوال ټولنه اندېښمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
ایران او سعودي عربستان د جمعې پر ورځ موافقه وکړه چې د منځني ختیځ د سیالانو ترمنځ د وو کلونو د خرابو اړیکو وروسته ډیپلوماټیک اړیکې او سفارتونه بیرته پرانیزي. د چین سره د لوی ډیپلوماټیک خبرونو وروسته د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې چانسونه راکم شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ایران او سعودي عربستان د جمعې پر ورځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه دواړو هیوادونو لکلونو راهیسې دښمنۍ خلیج بې ثباته کړی او په منځني ختیځ کې له یمن څخه تر سوریې پورې ټوله سیمه کې شخړې رامنځته کړي. دا تړون په بیجینګ کې له څلورو ورځو پټو مجلسونو وروسته اعلان شو.
در نهایت به این تصمیم رسیدیم.
په پای کې موږ موافقه وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ له اوو کلونو اړیکو وروسته د دواړو هیوادونو د ګټو په نظر کې نیولو سره د سیمې د امنیت، د ټینګښت او د خیر ښېګڼې لپاره یو نوی باب پرانیزو. موږ د سیمې نه د باندې د قدرتونو په ځانګړې توګه د لویدیځ د غیر ضروري لاسوهنې او په سیمه کې د صهیونیستي رژیم د پرله پسې ناوړه اعمالو د مخنیوي لپاره دا موافقه وکړه.
سعودي عربستان په 2014 کې وروسته له هغه د ایران سره اړیکې پریکړې چې سعودي یو شیعه عالم اعدام کړ او له هغه وروسته یې په تهران کې پر سفارت بریدو شو. سعودي عربستان بیا په وروستیو کلونو کې پر ایران تور پورې کړی چې په 2019 کال کې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي، خو ایران دغه تورونه نه دی منلي. له بلې خوا امریکا د چین سره د اړیکو د خرابېدو سره سره د چین په منځ ګړتوب د ایران او سعودي عربستان د دغه هوکړې هرکلی کړی چې په ترڅ کې به د یمن جګړه ودرېږي او په سیمه کې به روانه لانجه راکمه شي.
What I can say to you is what more چې دا د متحده ایالاتو لپاره ډیر مهم دی چې په دې وخت کې په سیمه او منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کم شي. د جولای په میاشت کې چې ولسمشر اسرائیل ته سفر وکړ، دا د هغه د ایجنډا په سر کې و. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، هغه سعودي عربستان ته تللی او دا مهم و، دا یو مهم سفر و.
د لبنان د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر هم د جمعې په ورځ د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو بیا پیلول ښه پرمختګ بللې.
دا یو مهم پرمختګ دی او که دا په طبیعي ډول پرمخ ولاړ شي نو موږ بیړه نه کوو. دا لا هم تازه خبر دی. دا کولی شي د لبنان په ګډون په ټوله سیمه کې یوه نوې فضا رامنځته کړي.
په یمن کې فعالې د ایران سره تړلې حوثي ډلې هم په سعودي عربستان کې د توغندیو او ډرون بریدونه ترسره کوي. سعودي د حوثیانو سره په جګړه کې د ایتلاف مشري کوي. حوثي هغینو په 2022 کال کې په متحده عربي اماراتو هم بریدونه وکړل.
دواړو خواوې خپلې ګټې لري. ایران غواړي چې د نړیوالې انزوا څخه ووځي، ځکه چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو امکان نه ښکاري. دا اوس د بیا راژوندي کېدو احتمال نه ښکاري.
دغه دواړو هیوادونو د چین سره د معاملې په اړه ګډه اعلامیه هغه مهال خپره کړه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ د دریم ځل لپاره د 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د میرمنو د مساوي حقوقو او لاسته راوړنو په ویاړ لمانځل کیږي. افغانستان یوازې داسې یو هیواد دی چې میرمنې پکې د اساسي انساني حقوقو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره یوازې بیانونه او اعلامیې نه خپروي، بلکې د طالبانو او نورو هیوادونو سره په تماس کې دي. هغه وویل چې افغان میرمنې په افغانستان کې سوله ییز مقاومت کوي او باید ملاتړ وشي. پام وکړئ، د ریچارډ بینټ سره زموږ د مرکې ته
انادر ایجوکیشن ایئر هاز پاسد،
بل تعلیمي کال پیل شو، خو خزي منه دي. د بیانونو علاوه ملګری ملتونه د افغان میرمنو لپاره څه کوي؟
تاسو سم وایست، نوی تعلیمي کال په دوو اونیو کې پیلیږي او دا خورا ښه او قوي پوښتنه ده چې ملګری ملتونه د بیانونو پرته نور څه کوي. خو دا یوازې اعلامې نه دي. ملګری ملتونه د طالبانو سره په ډیرو خبرو اترو او ډیرو پیغامونو کې ښکیل دي او نور غړي هیوادونه هم هڅوي، په ځانګړې توګه په سیمه کې هغه ملکونه چې اکثریت مسلمانان دي او نور سازمانونه لکه او آی سي. تاسو زما وپوښتل چې نور څه کېدای شي. زما په اند دا مهمه ده چې فشار ته دوام ورکړو او دا روښانه کړو چې د نجونو د تعلیم پرته بله لاره نشته.
In your words, it's a crime against humanity.
لکه څنګه چې تاسو په وینا د انسانیت په وړاندې جرم دی، د نړیوالې ټولنې نه باید د کومو اقداماتو ته موشي؟
باید لومړی اقدام واکمن چارواکي وکړي. څوک چې واک لري، دوی هغه څوک دي چې باید د جزا د مخنیوي لپاره لومړی ګام پورته کړي. د نړیوالې ټولنې څخه ما یادونه وکړه چې د جنسیت تعقیب د بشریت په وړاندې جرم دی. دا د نړیوالې جنایي محکمې مسؤلیت دی. د دې خپلواک ادارې په توګه زه نشم کولای د ادارې او څارنوالۍ په استازیتوب خبرې وکړم. دوی خپله پریکړه کوي، مګر دا هغه ځای دی چې ځینې ادارې مسؤلیتونه لري.
How do you see the future of
the Taliban په واکمنۍ کې د ښځو راتلونکی څنګه وینئ؟
Women
مېرمنې په افغانستان کې د سوله ایز مقاومت مشري کوي. د دوی زړورتیا، د دوی څرګند دریځ، د دوی د بشري حقوقو لپاره دریځ هغه څه دي چې زه یې ستاینه کوم او باید ملاتړ وشي. مېرمنې د افغانستان راتلونکی دي. د یادولو وړ ده چې افغانستان شاوخوا شل کال وړاندې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون پرته له کوم امتیاز تصویب کړ. دا هغه معیارونه دي چې باید وساتل شي. پراتونکو کې باید خلک د افغان مېرمنو
ترڅنګ ودرېږي ترڅو دوی خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي.
واز اټ ا مستیک؟ آیا دا اندازه غلطه و چې طالبان بدل شوي دي؟
I think we have to look at
زه فکر کوم موږ باید شواهد ته وګورو. طالبان وایي د دوی تړون ته ژمن دي، دا یو شی دی چې دوی په دوامدار توګه وایي. ځینې داسې کسان هم شته چې په 2020 کال کې د وخت ترلاسه کولو پر مهال ویلي وو چې دوی بدل شوي دي. زه فکر کوم چې شواهد د دې ژمنو سره سمون نه خوري او د هغه څه ترمنځ واټن شتون لري چې دوی څه ویلي وو او څه یې کړي دي. نو نور خلک کولای شي دا قضاوت وکړي او یقینا زما دریس په دې اړه روښانه دی. زه د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یم. دا ټول په یو وخت کې نه وو، ګام په ګام یې د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
Should there be
ایا د افغانستان نه د امریکا او ناتو ځواکونو د ګډوډۍ د وتلو په اړه باید د ملګرو ملتونو پلټنه وشي؟
زه هڅه کوم هغه پوښتنو ته ځواب ووایم چې د بشري حقونو په چوکاټ کې دي، نو زه به په دې اړه خپل نظر څرګند نه کړم. دا د نورو لپاره پریکړه ده.
How has they take over
د طالبانو واک په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت څرګند کړي؟
Well, I've set this out now.
ما دا اوس په دوا پراخ راپورونو کې لیکلي دي. یو ماتیر کال سپتمبر په میاشت کې خبر کړه، بل مې یو یا دوی اونۍ مخکې خبر کړ او دې رپورټونو څرګند کړه چې په افغانستان کې بشري حقوقو د بحران په اړه سخت اندېښنې شته دي. بشري وضعیت خورا جدي دی. خلک په فخر کې ژوند کوي. شاوخوا 23 میلیونه افغانان ضرورتمند دي. شاوخوا 4 میلیونه کسان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري ناورین نور عناصر هم شتون لري. روغتیایی پاملرنې ته لاسرسی او د ډېرو کسانو لپاره یو مناسب کور ته لاسرسی او بیا موږ د نورو بشري حقونو د سرغړونو بشپړه لړۍ ګورو.
که
د طالبانو سره اوسنۍ ډیپلوماسي کار نه کوي، نړیواله ټولنه بل کومه لار لري؟
پوهیږم ولاره چې ما واقعا اندېښمنوي هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې بلې خواته مخه کړي. هغه څه چې زه پرې اندېښمن یم هغه دا ده چې دوی ووایي ښه تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو، راځئ چې خپلې سرچینې په بل ځای کې ولګوو. دا ما اندېښمنوي. په کار د افغانستان ته زیاته پاملرنه وشي. ما پرون په جنیوا کې په خپل بیان کې ویلي وو چې افغانستان ته نور ملاتړ او پاملرنه په کار.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
آیا د ولسواکۍ لپاره مبارزه یو برخلیک ټاکونکي پړاو تر رسیدلې؟ دا ساده کور فریډم هاوس د ولسم پر لپسې کال لپاره په نړیواله کچه د ولسواکۍ د زورونو خبر ورکوي. په دې برخه کې د لوننګونو یو هم د مطبوعاتو ازادي ده. په موکړی دی رپورټ ته په 2020 کال کې په نړیواله کچه د ولسم پر لپسې کال لپاره د ازادۍ د ځول کېدو سره سره د ازادۍ کور امریکایي نا دولتي سازمان دی مثبت پرمختګ خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل رپورټ کې ویلي چې خلک اوس د پخوا په پرتله د خپل سیاسي او مدني حقوقو لپاره غوښتنه پورته کوي، خو پر رسنیو محدودیت لا هم یو اندېښنه ده.
موږ بیا هم د نړۍ په تر ټولو ځپونکو چاپېریال کې د دې شاهدان وو. موږ په چین، کیوبا او دغه راز تیر کال په ایران کې دا ولیدل.
ګوروهو فسکایا وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې نیمګړتیاو ډر او تاوتریخوالي د نړۍ په 150 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي د ګواښ سره مخ کړی ده.
رسنۍ خلک له خبرونو خبروي، قوي خلک مسؤول ګرځوي. له دې امله دا ټول د ولسواکۍ لپاره اړین دي.
د ازادۍ کور د روسیې لخوا د اوکرين د خبرونو په خبرولو پر رسنیو محدودیتونه تخریبونکي بولي.
دا محدودیتونه داسې و چې رسنیو جګړه نو شو بللای، چا چې د روسیې پر پاوز نیوکه نشوي کولای. له دې امله آزاد رسنیو روسیا پرې خودله او اوس نورو ځایونو ته تللی دي. کڅوک د جګړې په اړه ګټور معلومات شریک کړي، هغوی زندانی کیږي او وژل کیږي.
کولمبیا او لسوتو هغه دوه ملکونه دي کوم چې په دې اړه د پرمختګ نښې خاني خودلي.
د پرمختګ یا ورخ چې په سترګو کیږي هغه آزادي او په مقابله ولاړې ټاکنې دي.
شنون کې امریکا ته هم د ولسواکۍ بنسټونو د سمون په اړه مشوره لري.
خو ښه خبره دا ده چې په امریکا کې دواړه ستر ګوندونه د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د ولسواکۍ لپاره د هڅو په منځ کې د ازادۍ کور حکومتونو ته د بشر حقوقو ته د درناوي مشوره ورکوي. زرانی سرسی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خپرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خپرونه پر 2140، 2015، 9015، 12590 میگا هرتز لنډ صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډ صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ صفو 2140، 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لنډ صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
روختي چارواکي وای هسي بلکړي چې لبخي د خوست ولایت په سپيري ولسوالۍ کې هغه سلګونو کورنیو ته د ګزړنو ضد واکسین ورسوي چې تر دې دمه محروم ساتل شوی. په موکړې د منیر بهر رپورټ ده.
د جنوب ختیځ حوزې خوست ولایت سپيري ولسوالۍ چې ډیورن کرښې ته څیرمه شمالي او جنوبي وزیرستان ته نږدې موقعیت لري، پکې د سلګونو کورنیو کومره ماشومان د ګزړن لساس کو محروم دي. د خوست عام روغتیا ریاست وایي هڅې روانې دي چې له مخې به د سپيري ولسوالۍ شاوخوا 200 کورنیو ته د پولیو واکسین ورسیږي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی په اړه آشنا رادیو ته وویل:
میګو ورغلی یو زخپله د کوبل نه یو حیات اسد الله صفی په نوم وو. زه هم وم د تیر کمپاین کې غزه ته ورغلو، ولتم تل اوریزم دیس را تیر کړه، خو دې د علماء وسرم غونډه ونیوې او د دې تم ان شاء الله ورځې دې ته کنه کړی دي چې پاینده کې به میګ د دې غشي مخالفت نکو او پیرا پیرا ډاډی رکوړی دی چې میګ به نه دله واکسین شروع کوو.
د ښاغلی مندوزی په وینا په یاد سیمه کې له زرو ډیری کورنۍ دي چې د پولیو په اړه ظاهرا انکاری ښکاري، خو دوی ورسره د ناستو له لارې د حل په لټه دي.
ماشومان خو مطلق نشو ملیم، خو هغه په میلی یعنی دولس دیارلس سوه په میلی وي چې دغې مثال داسې انکاري غونده وه. دغه پاکستان د قبایل وزیر وه، دغې سره هم خبرې کړې دي. ان شاء الله ولزی ستا امیر یا ستا امر وختي دي می خپل اولتا ورغلی وو آینده کبو دغه د میته حقیقي چې واکسین وکړي.
بلخوا یونیسف وایي د پوهاوي لارې چارې یې د مرکزي سیمو په نسبت سرحدي نقطو کې په چټکۍ روانې دي. یونیسف وایي ډیورن کرښې ته څیرمه د پوهاوي پروګرام له دې کبله غښتلی دی چې په پوله پرتې سیمې د ګزڼ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د یونیسف اړیکو مسؤل کمل شاه سعید په دې هکله آشنا رادیو ته وویل:
د هغو سیمو په هکله چې په خوست ولایت کې سپیری ولسوالۍ کې دي، هلته د پولیو ناروغۍ په وړاندې په اصطلاح په خلکو کې خبرتیا په کافي اندازه نه ده. هلته ډېر ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي. نو د خوست او هغه سیمې ټولې په خاص ډول باندې وزوایم چې دا کومې سیمې چې په پوله پرتې دي، نو هلته زموږ فعالیتونه دوام لري او موږ به دا فعالیتونه خپل قوي کړو تر څو هیڅ ماشوم هلته د واکسین نه پاتې نه شي، ځکه دا هغه سیمې دي چې له زیات خطر سره مخ دي. ډیورنډ کرښې ها غاړه پاکستان کې تقریبا شل پیښې وزیرستان په ساحه کې رامنځته شوي. نو که چیرې موږ په پوله باندې د ماشومانو معافیت کمزوری وي، نو طبعا دا ناروغي که دېخوا راشي نو دوی تر اغېز لاندې راځي.
د غیر دقیقې احصایې له مخې خوست کې لا هم سلګونه منکرې کورنۍ چې ډېره برخه یې وزیرستاني قبایل تشکیلوي او ډیورنډ کرښې ته نږدې استوګنه لري، د لازم پوهاوي د نشتوالي په سبب ماشومانو ته د واکسین له تطبیق ډډه کوي. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.
کاغواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.